چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لمړی د خبرونو سر ټکی، امریکانان په کابل کې خپلو اتباعو ته په راتلونکو 24 ساعتو کې د یوې احتمالي حملې خبرداری ورکړي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر نن بلخ ته په سفر کې د دغه ولایت له امنیتي چارواکو سره وکتل، او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په پاریس کې د اقلیمي بدلون سرمشریزه پرانیسته. په دغه سرمشریزه کې د نړۍ یو نیم سل مشران برخه اخلي. بشپړه خبرونه، امریکا نن په کابل کې خپلو اتباعو ته په راتلونکو 24 ساعتو کې د یوې احتمالي حملې خبرداری ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت غوښتنه کوي چې د جدي تهدید د دغه مودې پر مهال امریکایان باید ډېر احتیاط وکړي. سفارت د حملو د اهدافو او طرحو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا خبرداری چې په کابل کې د امریکا د سفارت پر ویبپاڼه خپور شوی وایي، په افغانستان کې امنیتي وضعیت بدلیدونکی دی او په افغانستان کې ټولو امریکایانو ته تهدید متوجه دی. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر نن بلخ ته په سفر کې د دغه ولایت له امنیتي چارواکو سره وکتل. په بلخ کې د 209 شاهین قلی اردو ویاند عبدالقهار آرام ازادي رادیو ته وویل چې دغه ولایت ته د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د سفر هدف دا و چې د ژمي لپاره په شمال او شمال شرق کې د وسلوال مخالفانو د ځپلو لپاره عملیات هم غږی کړي. له بلې خوا په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې له ښاغلي ستانکزي سره په دې سفر کې په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال جان اف کمپل هم تللی و. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون به تر راتلونکو دریو اونیو پورې د خپلو وړاندیزونو درېیمه بسته حکومت ته وړاندې کړي. د دغه کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفي دا خبرې نن د ښځو د حقونو له فعالینو سره د یوې مشورتي ناستې پر مهال وکړې. د انتخاباتي اصلاح کمیسیون له دې وړاندې هم په لسو مواردو کې خپل وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړل، او ولسمشر غني له دغو مواردو یوازې 8 موارد تایید کړل. چین د افغانستان له پوهنې وزارت سره د تخنیکي او حرفه‌ای زده کړو د انسټیټیوټ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د چین دغه مرسته مهمه وبلله او زیاته کړه چې له دې سره به سلګونه زده کوونکو ته د حرفه‌ای زده کړو زمینه برابر شي. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د دغه انسټیټیوټ د څرنګوالي په اړه وویل،
کوم ساحه چې دا ودانۍ پکې جوړیږي د کابل د ثانوي تخنیک ساحه ده. شل نارینه او ښځینه زده کوونکو ته به پکې د مسلکي او حرفه‌ای زده کړو اسانتیاوې برابرې شي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې پر دې انسټیټیوټ به د چین لخوا څه کم 35 میلیونه ډالر ولګیږي. د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال د سترې محکمې د عالی شورا یو غړی او د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون شپږ غړي ولسی جرګې ته معرفي کړل. محمد سرور دانش وویل چې حکومت له اساسي قانون څخه سمه څارنه نه ده کړې او په دې برخه کې ناکام و. ښاغلی دانش د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون له غړي وغوښتل چې د اعتماد رایې د اخیستلو په صورت کې له اساسي قانون څخه په ښه توګه څارنه وکړي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په پاریس کې د اقلیمي بدلون سرمشریزه پرانیسته. په دغه سرمشریزه کې د نړۍ یو نیم سل مشران برخه اخلي تر څو د اقلیمي بدلون په اړه یو موافقه وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون سرمشریزه ته وویل چې نړۍ باید په سرعت او تر دې هم مخکې ولاړه سي تر څو د روانې پیړۍ تر پایه د سراسري تودوخې درجه تر 2 سانتي ګراد هدف پورې محدود سي. د ملګرو ملتونو کانفرانس چې COP یو اشتیادی ژه د نړۍ د 1.5 مذاکره کوونکو ترمنځ د یوې اوږدمهالې موافقې رامنځته کولو په مقصد جوړیږي تر څو د هغو ګازو مخه ونیول سي چې ویل کېږي اقلیمي بدلون رامنځته کوي. راځئ داسې اقلیمي نظام جوړ کړو چې روښانه اصول ولري او ټول هیوادونه یې د پلي کولو موافقه وکړای سي. پاریس باید د پریکړې مهم ځای وګرځي. نړۍ باید خبره سي چې موږ د کمو ګازونو د اخراج او مضبوط اقلیمي راتلونکي په لور روان یو او د پر شاتګ هیڅ امکان نشته. د دې سرمشریزې پر مهال د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې امریکا به زیانمنیدونکو هیوادونو ته د نویو مالي مرستو ژمنه وکړي تر څو د اقلیمي بدلون د اغېز پر کمولو کې ورسره مرسته وکړي. د هغه روسي پیلوټ مړی چې جنگي الوتکه یې د ترکی جنگي جټ لخوا تیره اونې وشتل سو روسیه ته لیږل سوی دی. له انقرې څخه راپورونه وایي د پیلوټ مړی پرون له سوریه څخه انقرې ته او نن له انقرې څخه روسیه ته یوړل سو. ترکیه دغه روسي الوتکه د نومبر په 24مه له هغه وروسته وویشته چې له سوریه څخه د ترکیه هوایي حریم ته د لږ مودې لپاره پر څو ځلې خبرداریو سربیره ننوته. د ترکیه پر دغه اقدام مسکو سخت اعتراض وکړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو نن د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره په بروکسل کې د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال وویل: زه غواړم روښانه کړم چې ترکی هوایي حریم د ترکیې خپلواکي ده. زموږ اقدامات دفاعي وو او کاشکې دا پېښه نه وای سوې چې په ورته وخت کې زموږ اصول ډېر روښانه وو. دا مخکې له مخکې ورته ویل سوي وو او موږ روسي لور ته زموږ ملګري او ګاونډي درې ځله خبر کړ، درې ځلې په انقره، انتالیا او مسکو کې، چې د ترکیې هوایي حریم احترام باید وسي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف له ترکیې او روسیې څخه غوښتنه کړې ده چې دوه اړخیزه کمیسیون جوړ کړي تر څو د ترکیې او سوریې پر پوله د ویشتل سوي روسي الوتکې په اړه پلټنې وکړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې په دوام کې راپورونه خپرو. و باورې چې اشرف غنی له نواز شریف سره په پاکستان کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې خبرې کوي. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې له افغانستان سره د مرستو پر دوام او نورو مسایلو بحث کوي. ظاهر قدیر چې له داعش سره جګړه اعلان کړې وایي که حقایق افشا کړي نو د سر ضمانت به یې څوک کوي.
زه په چا باور وکړم؟ دلته ما تاسو ته ویلي وو دلایل، شواهد، اسناد. زما د سر خوندي کولو تضمین څوک ورکوي؟
په نورو موضوعاتو کې په خوست کې سړی تښتونکي وروسته له هغه ونیول شول چې قومي چیغه ورپسې راووته.
خلک د ولسي چیغې په اساس باندې راوځي هغه سیمې ته، هغه سیمه کلا بنده کوي، بالاخره موټر دروي.
د دې خبرونې تر پای را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د دې خبری مجلې لومړی راپورته. افغان ولسمشر اشرف غنی په پاریس کې دی. په پاریس کې افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ګوري. تر اوسه پورې په دې اړه زیات جزئیات نشته، خو افغان ولسمشر په پاریس کې دی. په پاریس کې د اقلیم د بدلون نړیواله غونډه روانه ده او همداشبه د نړۍ مشران چې افغان ولسمشر یې هم په ډله کې شامل دی ویناوې کوي. له فرشتې جلالزی څخه چې هم دا اوس په سټوډیو کې را سره ده نور اورو د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د نننۍ کتنې پاړه.
مخکې لدې چې متکل صاحب د نواز شریف او د جمهور رئیس غنی خبرو ته ورسو، د یادونې وړ ده چې د اقلیمي بدلونونو نړیوال کنفرانس چې په پاریس کې د ملګرو ملتونو د سازمان په ملاتړ جوړ شوی دی، تر اوسه په دغه کنفرانس کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د ترکیې صدر اعظم او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل خبرې کړې دي. د نړۍ رهبران په نړۍ کې د اقلیمي بدلونونو په اړه خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر د نړۍ د 150 رهبرانو په منځ کې د چین په دغه کانفرنس کې وینا کوي. تر اوسه جمهور رئیس اشرف غنی وینا نه ده کړې، خو نړیوال اژانسونه وایي چې جمهور رئیس غنی به نن د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتونو د سازمان دی غونډې ته وینا کوي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره وګوري او د جرمني د خبري اژانس ټي پي ا په والا غالبا دواړه رهبران به په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د پروسې د پایل په څرنګوالي خبري کوي. د پاکستان صدر اعظم تیر اونۍ د پښتنو د سیاسي رهبرانو یو ډله د خبرو لپاره کابل ته واستوله چې د جمهور رئیس اشرف غنی سره وګوري او له هغه سره د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د مذاکرو د بیا پایل په څرنګوالي خبرې وکړي. د جرمني خبری اژانس وایي چې دا به د جولای له میاشتې وروسته چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې په ټپه ودرېدې اول وار وي چې ولسمشر غني او صدر اعظم نواز شریف سره ګوري. افراسیاب خټک چې کابل ته د تلی پلاوی مشر کوله د ازادي راډیو ته وویل چې که نننۍ لیدنه ښه او مثبته تېره سوه ولسمشر غني به شایي راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته ولاړ سي او هلته به د افغانستان پر حالاتو د خبرو په کنفرانس کې ګډون وکړي. د افراسیاب خټک وایي
چې موږ په دې اړه څه وکړي پولیټیکلی دا ډیپلوماټیکلی او نورو ملکونو په واسطه کوي نه مني هغه چارو چې موږ غواړو نو په رڼا کې دا خبره وکړه او بیا شریک ورته درو واورېدل چې رېجي داسې چلې چې د مذاکراتونو بغیر دغې حل نشته د دې مسلې نو دا دروازې بېخي مه بندوئ نور هم در سره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ څه نه کوئ خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کله وکړو چې تاسو سره خپل منځ کې کښېنو.
دا د افغان د پاکستان په پاکستان کې په د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان خبرې وي ل ازادي رادیو سره چې کابل ته تللی و او جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره یې کتل دي او د پاکستان د صدر اعظم د پیغام ورته رسولی و چې د افغانستان او پاکستان اړیکې باید پراختیا ومومي او دواړه هیوادونه باید په خپل منځ کې د اعتبار یو فضا رامنځته کړي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د جرمني اژانس ویلي چې د شایل طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره لومړی ګاموي. خو د افغانستان ولسمشر شای په راتلونکو څو دقیقو کې یا په راتلونکو یو ساعت کې د پاکستان صدر اعظم سره وګوري. د ازادي راډیو په خبرونه کې به تاسو جزئیات اوري. په پاریس کې نړیوال کانفرنس چې هدف یې پر اقلیمي بدلونونو خبرې کول دي نن سهار د پاریس په وخت سهار پلس بجې پیل شو. کانفرنس د نړۍ د لښتلوژۍ او سلو پنځوسو هیوادونو رهبرانو ور بل سوي دي. دا کانفرنس په پاریس کې تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې روان دی او د دسمبر تر 18 به دوام وکړي. د نننۍ کانفرنس د پایل لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون خبري وکړه او په دې خوشحالي څرګنده کړ چې نړیوال په وډیره مهمه نړیواله مسأله باندې تر یو چتر لاندې خبرو تر غون شوې دي. د وای تر یو سلو پنځوسو د نړۍ زیات مشران په پاریس کې راغونډ شوي دي. موږ یو هدف لرو او تر یو چتر لاندې پر یو ډېره مهمه مسله د خبرو لپاره راغونډ شوي یو. موږ له یو هدف سره هیڅکله هم له داسې امتحان سره نه مخامخ شوي خو موږ دا توان لرو چې د دې او د راتلونکو نسلونو د سلامتي ضمانت وکړو. په نننۍ کانفرنس کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم خبرې وکړې. نړیوال هڅه کوي چې پر وداسې پلان باندې موافقه وکړي چې پر اساس یې په نړۍ کې د ګلخانایي د زهرجنو ګازونو تولید کم شي او لږ تر لږه لکه څنګه چې اټکل کېږي د روانې پیړۍ تر پایه د نړۍ د هوا د حرارت درجه د سنتیګریډ 2 درجو ته لوړه نسی. نن نړیوال بانک او یو شمېر مقتدرو هیوادونو د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره له هڅو سره 200 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. لږ تر لږه یو لسو سترو هیوادونو نن اعلان وکړ چې 250 میلیون ډالر به د نړۍ له هغو غریبو هیوادونو سره مرسته کوي چې هلته د کاربون ډای اکساید د تولید اندازه زیاته ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن وویل چې شای اوسنۍ نسل په نړۍ کې د دغو خبرو اترو له امله د رامنځته شوي تغییر شاهد ونه اوسي خو راتلونکي نسلونه به داسې پیاوړي ګامونه په یاد ولري. Our generation may not even live to see the full realization of what we do. دا وایي شای زموږ نسلونه د موجود نسل حتی د دې لپاره ژوندۍ نه وي چې په نړۍ کې د روانو خبرو اترو او د دغو بحثونو نتیجه وویني خو راتلونکو نسلونو ته به یو پیاوړی ګام پاتې شي. ملګري ملتونه به دغه کانفرنس د رواني د دسمبر د میاشتې تر 18 پورې تمویلوي او په دغه کانفرنس کې به د نړۍ مشران په جدي ډول پر دې بحث کوي چې څنګه نړۍ له زهرجنو ګازونو څخه پاک ساتل کېدلی شي.
ډېره زیاته مننه کوم فرشتې جلال زئی په زړه پورې او جامع معلوماتو. قدرمنو اوریدونکو د فرشتې جلال زئی په راپور کې مو په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو د سرمشریزې په اړه معلومات واوریدل او د دې سرمشریزې په حاشیه کې د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د لیدنې کتنې چې جزئیات چې دقیق وخت تر اوسه پورې نه دی ښودل شوی او کېدای شي چې په راتلونکو څو دقیقو یا کېدای شي حتی ښایي په یو ساعت کې دا لیدنه ترسره شي. په دې اړه مو هم جزئیات واوریدل. په دې اړه د ازادۍ راډیو په ویب پاڼه کې نور تفصیل کتلای شئ او همدارس د ازادۍ راډیو د نننیو خبرونو په دوام کې نور تفصیل کتلای شئ او اوریدلای شئ.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمونږ غاګله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجله په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شی به واورې چې په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران راټول شوي. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان مسأله او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو مسأله او له دې بهیر سره مرسته یو ډیره مهمه مسأله ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم په بروکسل کې د غونډې ته ورغلی. د ازادۍ رادیو خبریال نوریاس نوري چې په بروکسل کې د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی او د دې غونډې په اړه نور معلومات راکوي. نوري صاحب
بل تکل صاحب مننه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله بروکسل کې نن بیا افغانستان اهمیت پیدا کړی په دې معنی چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت پر څرنګوالي د ناتو د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي. رسمي غونډه سبا پیلېږي خو د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ همدا شیبه څو شیبې مخکې په یوه خبري کانفرنس کې د دغې غونډې د اجنډا په اړه رسنیو ته او خبریالانو ته معلومات ورکړل. یانس ستولتنبرګ وویل چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت وچلل شي، هغه ماموریت چې د روان کال له پیل څخه رسمن پیل شوی دی. ستولتنبرګ وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ملاتړ او هغوی ته په صلاح ورکولو دغه ماموریت چې څرخي د ناتو ژمن ده چې د 2014 کال تر پایه هم دغه ماموریت مخته یوسي. ستولتنبرګ دغه راز وویل چې په دې غونډه کې به د ناتو غړي او هغو هیوادونو استازي چې په دغه ماموریت کې غونډه لري له 2013 نه تر 2020 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسأله وڅېړي او تر څو دا یقیني کړي چې دغه ځواکونه له مالي پلوه په دریو نورو کلونو کې هم تمویل شي. د ناتو غړو هیوادونو د افغانستان د مالی تمویل ژمنه تر 2018 کال پورې انکړې ده. یانس ستولتنبرګ په افغانستان کې وروستیو د ناامنیو د پیښو زیاتوالي ته په اشاره وویل چې که څه هم په وروستیو کې په افغانستان کې شخړې زیاتې شوي خو افغان امنیتي ځواکونو هم چې د روان کال له پیل راهیسې امنیتي چارو ته په خپل اوږه ورکړې توانېدلي دي چې په ډېرو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو مخه ونیسي.
نوری صاحب ډېره زیاته مننه کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه په دې غونډه کې حاضر دی. د افغانستان د نورو چارواکو هم په دې غونډه کې حاضر دي او هغو څه ویلي دي چې له نړیوالې ټولنې څخه به دقیقا څه غواړي. نوری صاحب
بله تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلې له افغانستان نه د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په دې غونډه کې ګډون کوي. البته د افغانستان مسأله سبا د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو او د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د نورو شریکانو د غونډې اساسي ټکی دی او رباني به هم دې غونډې ته وینا وکړي. پر رباني سربېره دغه راز د ویل کېږي چې د ویډیو کانفرنس له لارې به په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت مشر دغه راز جنرال جان کیمپل هم د افغانستان پر اوسني وضعیت رڼا واچوي. د ناتو ملکي استازی هم دې غونډې ته راځي او په دې غونډه کې برخه اخلي. افغان چارواکي له ناتو څخه تمه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه ښه وروزي او په ښو وسلو یې سنبال کړي. د ناتو سرمنشي د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې په اوس وخت کې افغانستان امنیتي ځواکونه په تېره بیا د هوایي ځواک په برخه کې د ناتو د غړو هیوادونو مرستو ته اړتیا لري وویل چې ناتو دا مسله څېړي او د ناتو غړي هیوادونه به په راتلونکي کې پر هغو لارو چارو غور وکړي چې په ډول کولای شي د افغانستان هوایي ځواک چې اوس ورته اړتیا ده چې ځمکني او خپل ځمکني ځواکونو ملاتړ وکړي په څه ډول کولای شي چې دوی په خپلو پښو ودروي.
ډیر زیاته مننه کوم قدر منو اوریدونکو. نوریاس نوری و چې له بروکسل نه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه راپور راکاو. د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدلو لپاره هم را سره اوسې قدر منو اوریدونکو. دا یو بل راپور لرو. د افغانستان د ولسی جرګې لمړی مرستیال وایي چې د ځان د خوندیتوب په اړه وښي د بې باورۍ او اطمینان نه لرلو له کبله به په نظام کې دننه له داعش څخه د ملاتړ په اړه اسناد په خاصه طریقه وړاندې کړي. ظاهر قدیر چې د ولسی جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې خبرې کولې د دې سندونو د وړاندې کولو د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنکړل، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پارلمان د غړو د امنیت د نیولو په برخه کې هیڅ ستونزه نشته او د امنیتي ځواکونو یوه خاصه ډله په دې برخه کې ګمارل شوې ده. پاتې دي نوې چې ظاهر قدیر له دې مخکې د خپل وسلوالو لخوا د خپل ځانته د وفادار وسلوالو لخوا د داعش ډلې په ضد د جګړې اعلان هم کړی وو او ویلي وو چې که امنیتي ځواکونه دا ډله له منځه نشي وړلی نو دای قادر دی دا توان او دا پوځي ځواک لري چې داعش ډله له منځه یوسي، خو دا دی اوس د خپل سر د امنیت په اړه ویره ښیي. د ازادۍ راډیو خبریاله نجیب زمان او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې لمړی مرستیال وایي که په نظام کې دننه له داعش څخه د ملاتړ په اړه خپلې څرګندونې ثابتې نه کړې له خپلې دندې به ګوښه سي. ظاهر قدیر چې د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل چې په دې اړه سندونه او شواهد په لاس کې لري، خو دا چې په خطر کې لویږي په یوه خاصه طریقه به یې وړاندې کړي. د ونه ویل چې له کومې لارې به د خلکو د ادعاو د ثابتولو لپاره دا سندونه حکومت ته وسپاري.
زه په چا باور وکړم؟ دلته ما تاسو ته ویلي دلایل شواهد اسناد. زما د شواهدو د سر خوندي کولو تضمین څوک ورکوي؟ ما بل ورځ دلته یوه خبره وکړه، مازدیګر زما د ورو موټر باندې انفجار وکړو. ما سره اسناد شته، زه بېځایه نه وایم، خو هغه په طریقې زه شواهد دلته راوړم. د دروازې نه باندې وولي دې تضمین کوي، خو هغه خو یو لاره خو نه دي کنه.
ښاغلی قدیر دا خبره د هغو غوښتنو په ځواب کې وکړه چې دی د خپلو څرګندونو په اړه اسناد وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې ښاغلی قدیر د هغه پلاوي په جوړښت هم انتقاد کړی و چې د ده د خبرو له څېړنې لپاره ټاکل سوی وو، او ویلي و چې دا پلاوي حکومتي دی، باید د درې واړو قواوو غړي پکې وي. ښاغلی قدیر ویلي و چې له یاد پلاوي سره به د قانون له مخې هغه وخت همکاري وکړي چې د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر دنده وځنډول سي. دا مسائل ورسته له هغه لانجمن سول چې د ولسی جرګې لمړی مرستیال ښاغلی قدیر امنیتی ارګانونو او ملي امنیت شورا ته په اشاره ویل چې ځینې کړي په دننه نظام کې له داعش څخه ملاتړ کوي. د قدیر د دغو خبرو په غبرګون د امنیتی ارګانونو مشرانو په دې اړه د اسنادو غوښتنه وکړه، او ولسمشر هم د دغو څرګندونو په اړه د یو پلاوي د ټاکلو امر ورکړ. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پارلمان د غړیو د امنیت د نیولو په برخه کې هیڅ ستونزه نشته، او د امنیتي ځواکونو یوه خاصه ډله په دې برخه کې ګمارل سوې ده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
پارلمان لپاره موږ خاص ځانګړي قطعات لرو چې د پارلمان د امنیت په نوم یا دوی فعالیت کوي، دوی خم قنات لري، نو زموږ د حمایت لاندې دي چې هر څه ضرورت لري موږ ورته فراهمو برابرو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم یو شمېر حکومتي چارواکو سیاسي څیرو د نظام په جوړښت کې د جاسوسانو د موجودیت خبره کړې وه، خو وبلیدل سي چې په نظام کې دننه له داعش نه د ملاتړو کسانو د موجودیت ادعاوې رښتیا کیږي او که کوم څوک به په دې اړه ونه پیژندل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو مخمنۍ خبری مجله اوري. راپورونه وایي چې د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د یوې قومي چیغې له لارې دوه تنه سړي تښتونکي نیولي، او د دې ولایت د ولایتي شورا د یوه غړي تښتول شوی ورور یې د هغو له منګولو څخه خلاص کړی. دا څرګندونې نن د خوست د ولایتي شورا غړو په یوه خبري غونډه کې د رسنیو خبریالانو ته وکړې. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل هم د غونډې ته ورغلی و.
د دوشنبه په ورځ د خوست د ولایتي شورا غړو په یوه خبري ناسته کې د تڼیو د ولسوالۍ د خلکو د چیغې ستاینه وکړه، خو تر څنګ اندېښنه وښوده چې د یاد ولایت په ځینو امن لرونکو ولسوالیو کې جنایي پیښې ډېرې شوي، خو د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه نه دي اوچت شوي. د خوست ولایت شورا رئیس عبدالولی واحدزی په یو خبري ناسته کې د یادې پیښې په تړاو د رسنیو خبریالانو ته وویل چې د یک شنبه په ورځ د ولایت شورا غړي کفیل ریحان رور میکایل خان د تڼیو په ولسوالۍ کې د دریو تنو سړي تختونکو لوري وتختول شو چې دوی لاس په لاس د ولایت امنیتي ادارې او تر څنګ د تڼیو د قوم خلک پرې خبر کړل. د ده په وینا د قوم چیغه په یاده سیمه کې په یو ګاډي چې غیر معمول او ګړندی مسلې کوو شکمن شول. هغه ګاډي ته یې توقف ورکړ. کله چې موټر څخه د تلاشۍ غوښتنه وشوه نو دا چې دوی سړي تختونکي ول د قوم په چیغه یې ډزې پیل کړې.
خلک د ولسي چیغې په اساس باندې راوځي هغه سیمې ته، هغه سیمه کله بندکۍ بالاخره موټر دروي. په هماغه وخت کې چې کله دوی ورته وایي چې موږ صرف یو وارې دا د مریض مخ ګورو، د اختطافګرو لخوا باندې په دوی باندې ډزې پیل کیږي.
واحد ځای وایي چې په دې پیښه کې د لاڼ په نوم کس چې د داوړو اوسیدونکی او د سړي تختونکو د ډلې مشر وژل شوی، همدارنګه عزیز رحمان د تاخیل چې د شمالي وزیرستان د شبکو اوسیدونکی دی او د دوی یو تنځایي همکار جاوید چې په امنیه قمندانۍ کې سرتیری دی نیول شوی دی. بل خو د خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت وایي چې که د ولایتي شورا په ګډون هر څوک په امنیتي ادارو کې ستونزه ویني کولی شي د امنیتي ادارو له چارواکو سره یې شریک کړي ترڅو په اړه یې اقدام وشي.
په دې کې شک نشته ځینې نیمګړتیاوې به وي. جرم یا هغه څوک چې کوم غیر قانوني کړنه کوي فردي دي، هر څوک د ځان مسؤلیت لري. کولی شي هر څوک چې راشي او هغه څوک چې غیر قانوني کړنه کوي په ګوته کې ترڅو قانوني هغې سره قانوني برخورد وشي.
دیادوانی ورده په ورته توګه تیر کال د باغ ولسوالۍ اوسیدونکو هم په یوې قومي چیغې سره د ښوونځي یو تن زده کوونکی د سړي تختونکو له منګولو وژغوره او سړي تختونکی امنیتي ادارو ته وسپارل.
او د هم د دې خبرونې وروستی راپور دی. ولسمشر دوهم مرستیال وایي د هیواد اساسي قانون د تصویب له نیټې تر اوسه تل د حکومتي چارواکو او په ځانګړې توګه د دولت د درې ګونو قواو لخوا نقص شوی دی. سرور دانش نن ولسي جرګې ته د سترې محکمې د عالي شورا د یو غړي او د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون د شپږو غړو د معرفي کولو په غونډه کې وویل چې د هیواد له اساسي قانون څخه په سمه توګه څارنه نه ده شوې. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان له کابل اوروي.
د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي چې یوازې د اساسي قانون شتون د قانون د حاکمیت او د دیموکراسۍ د پلي کېدو لپاره کافي نه ده، بلکې په دې برخه کې جدي نظارت او تطبیق ته اړتیا لیدل کیږي. ښاغلي دانش د دوشنبه په ورځ ولسي جرګې ته د سترې محکمې د عالي شورا د یو غړي او د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون د شپږو غړیو د معرفي کولو پر مهال وویل چې ځینو مواردو کې دولتي قواوو له قانون سره په ټکر او د خپلو وظیفوي صلاحیتونو خلاف عمل کړی دی.
باید اعتراف کنیم که از قانون اساسی
دا طریق حقیقت باید ومنو چې له اساسي قانون څخه مو په لازمه توګه مراقبت نه دی کړی او د قانون د حاکمیت په برخه کې تر اوسه ناکامی و. اساسي قانون د خلکو لخوا نه تر پښو لاندې کیږي. اساسي قانون معمولا د دولتي کسانو او د درې ګونو قواوو د چارواکو په ځانګړې توګه د اجرایي قوې لخوا نقص کیږي. ښاغلي دانش د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون د غړیو په بې طرفۍ د ټینګار ترڅنګ زیاته کړه چې د دې کمیسیون غړي باید د ملي ګټو د تامین او د حکومت په اعمالو په ځانګړې توګه د اجرایي قوې څارنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون پخوانیو غړیو ویلي و چې ځینې دولتي چارواکو اساسي قانون تر پښو لاندې کړی او د تطبیق په وړاندې ستونزې جوړوي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د اساسي قانون د تصویب له نیټې تر اوسه په ځینو برخو کې د دې قانون له تطبیق سره سیاسي او سلیقوي چلند شوی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد شهلا فرید نه مې وپوښتل چې د حکومت شته ستونزو ته په کتو به د دې کمیسیون نوي غړي تر کومه وتوانېږي چې د خپلو صلاحیتونو په حدودو کې خپله دنده پر مخ یوسي. هغې د کمیسیون د غړیو په بشپړې خپلواکۍ ټینګار وکړ.
د اساسي قانون پر تطبیق د سر کمیسیون پخوانی غړي د سلیقې له مخې انتخاب شوي وو او له ژمنې سره ونتوانېدل چې په دې کمیسیون کې کار وکړي. څو ځله قانون نقض شوی خو د یاد کمیسیون غړیو غږ پورته نه کړ. که چیرې د دې کمیسیون غړي خپلواکي ونه لري او تر سیاسي فشار لاندې راشي او د سلیقې له مخې معرفي شي، هیڅکله به ونتوانېږي چې له خپلو صلاحیتونو څخه استفاده وکړي.
اغلی فرید وای د اساسي قانون پر تطبیق د سر کمیسیون باید د بې طرفۍ اصل ته په پام نیولو سره له معقولو لارو چارو د قانون له نقص څخه مخنیوی وکړي او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د قانون په تر پښو لاندې کولو سره د خلکو ټولنیز ژوند د بې ثباتۍ خواته یوسي.
قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د دې خبری مجله پورسته شبه کې په خوشنۍ سره مو خبر اخیستای چې افغان لیکوال او ژورنالیست محمد اسماعیل اکبر د یک شنبه په ورځ د اورپېخې ناروغۍ له کبله له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. اسماعیل اکبر د نن د اسماعیل اکبر مړی نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. اسماعیل اکبر د افغانستان له مخکښو مورخانو او لیکوالو څخه و. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ کې کتلای شئ. دا د یوې بلې خبری مجلې د خپرېدو وخت رسېدلی چې جمشید حبیب زاده تاسو ته وړاندې کوي.
خستنه وژن تکل صاحب سلام علیکم. ساعت 6:30 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. شما مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوین و قسمی که تکل صاحب گفتن من جمشید حبیب زاده هستم. حکومت افغانستان توافق کرده که رئیس جمهور اشرف غنی در حاشیه نشست پاریس با نواز شریف صدر اعظم پاکستان گفتگو کند. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان اعتراف کرده که قانون اساسی کشور همواره از سوی مقامات بلند رتبه در سه قوای دولت نقض شده است. پیش از تفصیل اینها و سایر مطالب همکارم امید مرزبان خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
سرخط چند خبر. سرمنشی ناتو امروز گفت که این پیمان نظامی با چالش‌های بی‌پیشینه روبروست و برای رسیدگی به این وضعیت تلاش می‌شود. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان امروز پذیرفت که حکومت وحدت ملی در تطبیق قانون اساسی ناکام بوده است. و رئیس جمهور آمریکا خطاب بر رهبران نزدیک به 150 کشور جهان گفت که آنها باید به جهانیان نشان دهند که ملت‌ها در مبارزه با تغییر اقلیم مسئولیت مشترک دارند. با عرض سلام. سرمنشی ناتو امروز گفت این پیمان نظامی با چالش‌های بی‌پیشینه روبروست و برای رسیدگی به این وضعیت تلاش می‌شود. ینس استولتنبرگ ساعت پیش در یک کنفرانس خبری در بروکسل مرکز بلژیم گفت که ناتو درباره کمک‌های نظامی دراز مدت با افغانستان غور می‌کند. مصطفی صدیقی خبرنگار ایزامی رادیو آزادی از بروکسل گزارش می‌دهد که قرار است فردا آقای استولتنبرگ با وزیر خارجه افغانستان در این باره گفتگو کند.
استولتنبرگ گفت فردا با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان بیشتر در مورد تمدید مرحله نخست ماموریت حمایت قاطع ناتو و نیز تمویل نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان در دراز مدت صحبت خواهند کرد.
گزارش مفصل تر خبرنگار ما از بروکسل را در همین مجله خبری خواهید شنید. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان امروز پذیرفت که حکومت وحدت ملی در تطبیق قانون اساسی ناکام مانده است. محمد سرور دانش این سخن را امروز هنگام معرفی یک عضو شورای عالی ستر محکمه و 6 عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به ولسی جرگه گفت. عبدالحسیب احدی به عنوان عضو شورای عالی ستر محکمه، محمد قاسم هاشمزی، غزال حارس، عبدالله شفاهی، عبدالرؤوف هروی، عارف حافظ و سعید ابوبکر متقی به عنوان اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از سوی معاون دوم رئیس جمهور و پارلمان معرفی شدند. افراد معرفی شده به ولسی جرگه پس از گرفتن رأی اعتماد کار خود را رسما در پست‌های جدید آغاز کرده می‌توانند. سفارت آمریکا در کابل از احتمال یک حمله قریب الوقوع بر کارمندانش در 48 ساعت آینده هشدار داده است. این سفارت از اتباع آمریکا خواسته که در جریان 2 روز آینده هنگام گشت و گذار در شهر کابل محتاط باشند. سفارت آمریکا در پیامی که روی صفحه اینترنتش نشر کرده وضعیت امنیتی افغانستان را شکننده توصیف کرده است. و سرپرست وزارت دفاع افغانستان به هدف هماهنگ ساختن عملیات نظامی بر علیه شورشیان در شمال و شمال شرق به ولایت بلخ رفته است. عبدالقهار آرام سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که محمد معصوم استانکزی امروز به این ولایت آمده است و با مقام‌های امنیتی بلخ دیدار و گفتگو داشت. از سوی دیگر خبرنگار رادیو آزادی از بلخ میگوید که آقای استانکزی را در این سفر قمانداني عمومي نیروهای ناتو جنرال جان کمپل نیز همراهی میکند. خبرهای جهان پس از یک وقفه کوتاه. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خطاب بر رهبران نزدیک به 150 کشور جهان گفت که آنها باید به جهانیان نشان دهند که ملت‌ها در مبارزه با تغییر اقلیم مسئولیت مشترک دارند. اوباما این سخن را در پاریس در یک جلسه مهم درباره تغییر اقلیم گفت. این نشست را امروز فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه افتتاح کرد. اولاند در سخنرانی خود از رهبران جهان خواست تا به یک توافق جدی درباره تغییر اقلیم برسند. در همین نشست بان کیمون سرمنشی سازمان ملل متحد نیز گفت برای محدود ساختن افزایش درجه حرارت کره زمین جهانیان باید سریعتر و فراتر از این به پیش بروند.
Let us build a durable climate
بیایید یک رژیم اقلیمی قابل تطبیق و قوانین واضح به وجود آوریم تا همه کشورها بتوانند آن را دنبال کنند. پاریس باید نقطه عطف تصمیم گیرنده باشد. این کنفرانس سازمان ملل متحد درباره تغییر اقلیم امروز آغاز شد و قرار است تا 11 ماه دسامبر ادامه یابد. ترکیه جسد یک پیلوت نظامی روس را که هنگام سقوط یک جت جنگی در سرحد میان سوریه و ترکیه کشته شده بود به روسیه فرستاد. این جت جنگی روسی را در 24 ماه نوامبر نظامیان ترک سقوط داده بودند. گزارش‌ها از ترکیه می‌رسانند که جسد این پیلوت امروز از انقره به روسیه فرستاده شد. هنگام سقوط این جت جنگی هر دو پیلوت آن توسط پاراشوت به زمین فرود آمدند که یکی آنها توسط شورشیان سوریه با ضربه گلوله به قتل رسید و دومی نجات یافت. محکمه عالی تاجیکستان یک مقام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به جرم اعمال تروریستی و تندروی مذهبی به 9 سال زندان محکوم کرد. فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان غیر قانونی است. محکمه حکم زندان حسن رحیموف رئیس این حزب در منطقه فرخار را امروز صادر کرد. از زمانی که فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان غیر قانونی اعلام شده تا به حال 23 مقام این حزب دستگیر شدند، اما این نخستین بار است که یکی از این دستگیر شده ها از سوی محکمه مجرم شناخته می شود. و یک مقام دولتی ایران گفته است که این کشور ظرفیت آن را دارد تا از معادن خود پول بیشتر نسبت به درآمد نفت به دست آورد. مجتبی خسرو تاج معین اول وزارت صنعت معادن و تجارت ایران این سخن را در مصاحبه با شبکه نشراتی بلومبرگ گفته است. ایران در حال حاضر با فروش نزدیک به 2 میلیون برل نفت در یک روز سالانه نزدیک به 30 میلیارد دلار از این درک به دست می آورد. و خبر آخر هم این که ایلدار ریازانوف یکی از معروف ترین فیلمسازان روسیه و اتحاد جماهیر شوروی سابق در سن 88 سالگی درگذشت. خبرگزاری تاس به نقل از نزدیکان ریازانوف گزارش می دهند که این کارگردان سرشناس اوایل امروز در یکی از شفاخانه‌های مسکو وفات کرد. ریازانوف با ساختن کمدی‌های تراژدی، بوروکراسی و زندگی روزمره در اتحاد جماهیر شوروی سابق را نقد می کرد.
تشکر که با ما هستین و تشکر از انجینیر طاهر روشن که در بخش تکنیک با من همکاری میکند. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با تفصیل میشنوین. رئیس جمهور اشرف غنی در حاشیه نشست پاریس با نواز شریف صدر اعظم پاکستان گفتگو میکند.
لایتی از عوامی ملی پارتی و رهبران حیدر پشتونخوا آمده بودند و اونا تقاضای صدر اعظم نواز شریف مبنی بر یک ملاقات در حاشیه کنفرانس اقلیم در پاریس مطرح کرده بودند که او تقاضا پذیرفته شد.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان اعتراف کرده که حکومت در حاکمیت قانون ناکام بوده است.
باید اعتراف کنیم که از قانون اساسی خود مراقبت لازم را به عمل نیاورده ایم.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بسته پیشنهادی را به هدف بیشتر شدن نقش زنان در نظام انتخاباتی کشور برای جمهور ارسال می دارد. و در این باره نیز با تفصیل با شما خواهیم گفت که ترکیه و اتحادیه اروپا درباره جلوگیری از ورود مهاجرین از این کشور به اتحادیه اروپا توافق کردند. قسمی که در خبرها هم شنیدین، قرار است وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان ناتو فردا در بروکسل گرد هم آیند. اما امروز سرمنشی ناتو در مورد افغانستان حرفهای داشت که محور آن حمایت درازمدت جامعه جهانی از افغانستان بود. همین اکنون از طریق خط تلفن مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی را از بروکسل با خود داریم. سلام صدیقی صاحب، لطفاً تمامی حرفهایی که تا حالا در مرحله مقدماتی نشست تو در رابطه با افغانستان مطرح شده را ارائه بکنین.
بله، همونطور که شما در مقدمه گفتین، ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو نشست خبریش را دقایق پیشتر با صحبت در مورد افغانستان آغاز کرد. منشی عمومی ناتو گفت که ناتو با چالش های بی پیشینه روبروست و برای رسیدگی به این چالش ها تلاش میکنند. ستولتنبرگ گفت فردا با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان بیشتر در مورد تمدید مرحله نخست ماموریت حمایت قاطع ناتو و نیز تمدید نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان در دراز مدت صحبت خواهند کرد. ماموریت حمایت قاطع ناتو در ماه جنوری سال 2015 در افغانستان به هدف آموزش، مشوره‌دهی و کمک با نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان آغاز شد. آقای استولتنبرگ همچنین افزود که وزیران خارجه ناتو در مورد پایداری مالی نیروهای امنیتی افغانستان از سال 2018 تا سال 2020 میلادی نیز صحبت خواهند کرد. او گفت که تصمیم نهایی در این مورد در اجلاس سران ناتو که قرار است در ماه جولای سال آینده در وارسا برگزار شود گرفته خواهد شد. پیش از این نماینده دائمی بریتانیا در ناتو گفت که افغانستان برای ناتو بسیار مهم است. آدم تامسون در صحبت با خبرنگاران امروز در بروکسل پایتخت بلژیم گفت که قرار است وزرای خارجه ناتو در مورد تمدید مرحله نخست ماموریت حمایت قاطع در افغانستان بحث کنند. تامسون افزود که پایداری نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان هم برای افغانستان و هم برای ناتو مهم است. او افزود که با وصف چالش‌های امنیتی در جریان فصل جنگ نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان وظیفه‌شان را به خوبی به پیش بردند. قرار است اسماعیل آرماز نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان و نیز جنرال جان اف کمپ فرمانده ماموریت حمایت قاطع و رهبری ناتو نیز در این اجلاس سخنرانی کنند. یک مقام ناتو به رادیو آزادی گفت که قرار است جنرال کمپ از طریق ویدیو کانفرانس در اجلاس حضور یابد. قرار است اجلاس وزیران خارجه ناتو روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در مقر ناتو در بروکسل برگزار شود و یادآور می‌شوم که قرار است منشی عمومی ناتو تا لحظات دیگر با رادیو آزادی صحبت اختصاصی هم انجام بده که در موردش بعداً با شما بیشتر خواهیم گفت.
بسیار تشکر. مصطفی صدیقی بودن که از بروکسل در رابطه با نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان ناتو معلومات میدادن.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
دراده ببینین حاجی خور ببینین این مشکلات
با پاک بارون دیاد که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که رئیس جمهور غنی در حاشیه کنفرانس پاریس با صدر اعظم پاکستان ملاقات میکند. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران افغانستان گفت که این دیدار اشرف غنی به درخواست نواز شریف انجام میشود. رئیس جمهور غنی هم اکنون در اروپا به سر میبرد و قرار است در کنفرانس تغییر اقلیم در پاریس سخنرانی کند. بیشتر در این مورد در گزارش جاوید حسن زاده بشنوید.
پس از سفر رئیس جمهور افغانستان به فرانسه جهت شرکت در کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیم، رئیس اجرایی حکومت میگوید محمد اشرف غنی در حاشیه این کنفرانس با نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز ملاقات دوجانبه را انجام خواهد داد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور صبح روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت که این ملاقات به تقاضای صدر اعظم پاکستان صورت میگیرد.
چند روز قبل هیئتی از عوام ملی پارتی و رهبران حیدر پشتونخوا آمده بودند و اونا تقاضای صدر اعظم نواز شریف مبنی بر یک ملاقات در حاشیه کنفرانس اقلیم در پاریس مطرح کرده بودند که او تقاضا پذیرفته شد. احتمالاً ملاقات دو جانبه در اوج است به تقاضای آقای نواز شریف صورت میگیره.
هرچند آقای عبدالله نگفت که در ملاقات دو جانبه رئیس جمهور با صدر اعظم پاکستان روی چی مسائل بحث میگردد، اما پیش از این شورای عالی صلح با اشاره به این ملاقات ابراز امیدواری کرده است که این بار پاکستان برای تامین صلح در افغانستان تعهدات صادقانه را انجام بدهد. هفته گذشته هیئت سیاستمداران خیبر پختونخوا و حزب عوامی نشنال پارتی به افغانستان آمده و در ملاقات با رئیس جمهور غنی درخواست صدر اعظم پاکستان را به وی مطرح کرد. رئیس جمهور افغانستان شب گذشته در روسیه گیا جهت شرکت در کنفرانس تغییرات اقلیم در پاریس روانه فرانسه گردید. رئیس جمهور افغانستان گفت در کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیم به خاطر جلوگیری از گرم شدن هوا از سوی کشورها تصامیم تاریخی گرفته خواهد شد و ابراز امیدواری کرد که تعهدات برای کمک به کشورهای مشابه افغانستانی در آن صورت گیرد. با اساس معلومات ریاست اجرایه، رئیس جمهور غنی در جریان سفر 6 روزه‌اش پس از شرکت در کنفرانس پاریس به کشورهای جرمنی، ایتالیا و سویدن سفر خواهد کرد. و در آنجا ملاقات‌هایی را به خاطر گسترش روابط با مقامات آن کشورها انجام خواهد داد. کارشناسان سیاسی افغان ملاقات رئیس جمهور را با صدر اعظم پاکستان و مقامات کشورهای اروپایی برای دریافت راه‌های حل مشکلات امنیتی و جلب کمک‌ها در آستانه برگزاری کنفرانس وزرای ناتو در بروکسل و افغانستان مهم می‌دانند. یونس فکور یکی از این کارشناسان وای میگوید در ملاقات با نواز شریف اشرف غنی باید روی این مسئله استادگی نماید که صلح اول با پاکستان بعدن با طالبان و ملاقات های دو جانبه‌ای که با مقامات جرمنی که مسئله مهاجرین مطرح است و با سویدن و دیگر کشورها بسیار مهم است، به خاطر که اشرف غنی ذهنیت ها را آماده می سازد تا آنان را برای کمک به افغانستان تشویق نماید. آقای فکور با اشاره به دیدار رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم پاکستان گفت آن کشور میخواهد با این تلاش‌هایش از آمریکا و کشورهای غربی برای خودش امتیازگیری نماید. این در حالی است که حکومت افغانستان همواره تاکید کرده است که هرگاه پاکستان خواهان همکاری صادقانه در زمینه تامین صلح در افغانستان است، نخست باید کمک‌هایش را به گروه‌های تروریستی قطع کرده و از حمایت این گروه‌ها دست بکشد.
قابل ذکر است که رئیس جمهور غنی قبلا از شرکت در نشست پاریس ابا ورزیده بود، ولی مشاور امور سیاسی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که آقای غنی به تقاضای بزرگان و سیاستمداران خیبر پختونخوا و کویته که اخیرا از کابل دیداری داشتند در این نشست شرکت میکنه و با نواز شریف هم ملاقات خواهد داشت. همین اکنون زرغونه منگل در استودیو با خود داریم. زرغونه جان، تازه ترین تحولات در این رابطه چی هست؟
بله جمشید جان، چنانچه شما گفتین آقای غنی قرار بود با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در پاریس امروز دیدار داشته باشه. قبلا گفته شده بود که اگر این دیدار انجام شود اقدام کلیدی خود بود برای از سرگیری مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبا و میانجیگری اسلام آباد. البته مذاکراتی که آغاز شده بود ولی دور دومش در تابستان امسال بعد از نشر خبر مرگ ملا عمر و بعد افزایش خشونت‌های طالبان در نقاط مختلف افغانستان متوقف شد و حکومت افغانستان بار دیگر صداقت پاکستان در موضوع ایجاد ثبات در افغانستان مورد سوال قرار داد و روابط بین دو کشور تیره شد. ولی ای هم باید گفته شود که انتظارات از دیدار امروز رئیس جمهور غنی و نواز شریف در پاریس به این سبب زیاد نیست که به گفته تحلیلگرا پاکستان در تعهدات خود در گذشته صادق نبوده، به وعده هایی که به حکومت افغانستان در مورد ایجاد ثبات داده عمل نکرده و به حمایت از طالبا ادامه داده. حتی چنانچه شما بیشتر گفتین همی وعده های میان خالی اسلام آباد منتج به این شد که رئیس جمهور غنی حاضر به شرکت دمی نشست سه جانبی افغانستان پاکستان و برتانیا در پاریس و گفتگو با نواز شریف نبود، ولی در جریان دیدار اخیر رهبرای سیاسی خیبر پختونخوا از کابل قناعت داده شد که در این نشست شرکت کنه. ایره هم باید گفت که اسفندیار ولی خان رهبر عوامی نشنل پاکستان و یک مقام مطرح خیبر پختونخوا که چند روز پیش در کابل با رئیس جمهور غنی دیدار داشت گفته که اگر ملاقات امروز آقای غنی با نواز شریف در پاریس به خوبی بگذره، آقای غنی هفته آینده به اسلام آباد خواهد رفت و در کنفرانس قلب آسیا شرکت خواهد کرد. خوب دیده شود که ملاقات امروزی رئیس جمهور غنی با نواز شریف چی جز
بسیار تشکر. در همین مورد برخی از آگاهان امور سیاسی میگن که دیدار اشرف غنی با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در حاشیه نشست پاریس همانند گذشته بی‌نتیجه خواهد بود. آصف مبلغ یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای غنی در اثر فشارهای برخی از کشورهای منطقه و جهان مجبور به ملاقات با صدر اعظم پاکستان شده. به باور آقای مبلغ تا زمانی که جامعه بین‌المللی خط سرخ را به پاکستان تعیین نکند، این کشور با سیاست دوگانه و مداخله در امور افغانستان ادامه خواهد داد. من با آقای بلیغ مصاحبه کردم و در ابتدا از وی پرسیدم که دیدار عنقریب اشرف غنی و نواز شریف چقدر میتونه امیدوار کننده باشه.
من فکر میکنم همونطوری که شما هم شاهد هستین فشارها بر دولت افغانستان روز به روز تشدید میشه برای از سرگیری مذاکره با طالبان با رهبری پاکستان، از جمله هیئتی از ایالت پختونخوا پاکستان به کابل آمد، راجع به قضیه با مقامات دولت افغانستان صحبت کرد و بعد از این رایزنی ها بود که ما شما میبینیم که آقای اشرف غنی تصمیم گرفته که در حاشیه اجلاس در پاریس با نواز شریف صحبت بکنه و اما ایه که چقدر نتیجه این میتونه ملموش باشه من خیلی امیدوار نیستم، به خاطر از اینکه تصور من این هست که متاسفانه مذاکرات صلح و چیزی که به نام در حقیقت آشتی ملی از اون نام میبرن بیشتر کند کننده روند مبارزه با طالبان و تروریسم بوده و تا به حال نتیجه ملموس را نداشته.
یعنی فکر میکنین که این ملاقات هم مثل گذشته نتیجه در قبال نخواهد داشت؟
یقینا من تصور من این هست، به خاطر که صداقت را ما از پاکستان شاهد نبودیم. همچنین امروز طالبان یک گروه واحد نیست و گروه های مختلف منشعب شده. ایه که پاکستان چطور میتونه اینا رو زیر یک چتر واحد جمع بکنه هنوز گنگ هست. ضمن که پیش شرط هر مذاکره صداقت طرف مقابل هست. ما نه به صداقت پاکستان باور داریم نه به صداقت طالبان و در جمع شدن اونا زیر یک چتر
بله.
واحد.
آقای مبلغ، چطور میشه که بالای پاکستان فشار آورده شود تا به حرفایی که میزنه به وعده هایی که میکنه صادق باشه و خصوصا در کار گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح همکاریشان در این بخش؟
اگر در خصوص جامعه بین المللی واقعا یک خط قرمز را مشخص بکنه برای طالبان و یک خط سرخ را که در صورت عدول پاکستان و گذشتن پاکستان از اون خط قرمز متوجه جزاها و عواقب از طرف جامعه بین المللی شه، او وقت میتونیم اطمینان بکنیم که پاکستان به تعهداتش ممکن هست عمل بکنه. اما اگر یک خط سرخ وجود نداشته باشه برای پاکستان، من تصور میکنم صرفا برای گرفتن بودجه های بین المللی و برای کند کردن روند مبارزه با تروریسم و با طالبان در حقیقت انجام میشه. منتها یک چیز را ما نباید از یاد ببریم و او هم این هست که آنچه که در نهایت تعیین کننده خواهد بود اراده و خواست ملی مردم افغانستان هست.
شنیدین که یکی از کارشناسان افغان ابراز بی‌باوری کرد که ملاقات عنقریب اشرف غنی با صدر اعظم پاکستان نتیجه در قبال داشته باشد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
معاون اول ولیسی جرگه افغانستان میگوید به دلیل بی‌باوری و عدم اطمینان از مسئولیت جانش اسناد دست داشتهش در ارتباط به حمایت داعش از داخل حکومت را به طریقه خاص ارائه خواهد کرد. اما ظاهر قدیر که در نشست عمومی روز دوشنبه ولیسی جرگه صحبت میکرد درباره چگونگی طریقه ارائه این اسناد و مدارک جزئیات نداد. بیشتر در گزارش سحر لیوال بشنوید.
معاون اول ولیسی جرگه افغانستان میگوید اگر ادعاهایش مبنی بر حمایت داعش از سوی برخی علاقات از داخل نظام را ثابت کردن نتواند از مقامش کنار خواهد رفت. ظاهر قدیر که در نشست عمومی روز دوشنبه ولیسی جرگه افغانستان صحبت میکرد گفت اسناد و شواهد در این ارتباط در دست دارد، اما به خاطر به خطر افتیدن جانش میخواهد آن را به طریقه خاص ارائه بکند. وی نگفت که از چه طریق قصد دارد تا این اسناد را برای اثبات ادعاهایش به حکومت ارائه کند.
په چا باور وکړم دلته ما تاسو ته ویلو دلایل شواهد اسناد.
من به کی باور کنم؟ من برای شما گفته بودم که دلایل اسناد و شواهد دارم، اما اگر شواهد را ارائه کنم کی تضمین مسئولیت سر و جانم را خواهد کرد؟ من چند روز قبل حرفهایی را بیان کردم، اما به دنبال آن مطر برادرم هدف انفجار قرار گرفت. من به جا ادعا نکردم، با خود اسناد دارم، اما ارائه این اسناد طریقه دارد. اگر آن را اینجا بیاورم زمانی که از دروازه شورا بیرون بروم کسی مسئولیت افز جانم را تضمین میکند؟ پس این یک طریقه خاص دارد.
آقای قدیر این مسئله را در پاسخ به خواستهای ارائه کرد که خواهان پیشکش مدارک در خصوص ادعاهای وی صورت گرفته بود. این در حال است که وی پیش از این از چگونگی ترکیب هیئت موظف شده برای بررسی اسنادی که در رابطه با آن سخن زده بود انتقاد کرده و گفته که اعضای این هیئت حکومتی است و باید نماینده های سه قوا در آن شامل باشند. او همچنان گفته که بر اساس قانون زمان با این هیئت همکاری خواهد کرد که وظیفه حنیف اطمر مشاور شورای امنیت ملی به تعلیق درآورده شود. این مسائل به دنبال آن مطرح می شوند که معاون اول ولیسی جرگه افغانستان هفته گذشته با اشاره به ارگان های امنیتی و شورای امنیت ملی گفت که اسناد و مدارکی را در دست دارد که نشان می دهد برخی حلقات از داخل نظام از گروه داعش حمایت می کنند. اما این اظهارات به عکس العمل مقامات امنیتی انجامید و آنان خواهان ارائه اسناد موثق در این زمینه شدند. سپس رئیس جمهور برای بررسی این ادعا هیئتی را موظف ساخت. در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید که هیچ مشکلی در راستای تامین امنیت اعضای پارلمان وجود ندارد و یک گروه خاص از نیروهای امنیتی در این رابطه موظفند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پارلمان لپاره مونږ خاص
برای شورای ملی ما یک قطعه خاص داریم که زیر نام امنیت پارلمان فعالیت دارد و از امکانات خوب و حمایت ما برخوردار میباشد و هر چیزی که مورد نیازشان باشد ما برایشان فراهم خواهیم کرد.
این در حالی است که قبل از این نیز برخی از مقام‌های حکومتی و چهره‌های سیاسی به حضور شماره از جاسوسان در داخل دستگاه نظام اشاره کرده و از موجودیت ستون پنجم سخن زدند، اما دیده شود که آیا ادعاها در مورد حمایت داعش از داخل نظام و موجودیت ستون پنجم در حکومت به واقعیت مبدل خواهند شد و یا هیچ چهره‌ای در این ارتباط شناسایی نخواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سفارت امریکا در کابل هشدار یک حمله قریب الوقوع احتمالی در این شهر را داده و از تمام اتباعی امریکایی در کابل خواسته در جریان دو روز آینده در گشت و گذارشان در کابل محتاط باشند. بیشتر در این مورد زرغون منگل می گوید.
ایالات متحده به اتباعی امریکایی در کابل هشدار وقوع یک حمله احتمالی در جریان دو روز آینده را داده است. این هشدار در حال داده شده که تلاش‌ها برای از سرگیری مذاکرات متوقف شده صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح ادامه دارد. سفارت امریکا در کابل خواهان احتیاط زیاد اتباعش در کابل شده است، ولی جزئیات در مورد اهداف احتمالی حملات و نحوه این حملات پلان شده اراحه نشده است. در هشداری که در صفحه اینترنتی سفارت امریکا در کابل به نشر رسیده گفته شده است که اوضاع امنیتی در افغانستان خیلی بی‌ثبات است و تهدید در مقابل تمام اتباع امریکایی در افغانستان بحرانی می باشد. بدتر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان باعث شده است که سفارت امریکا در کابل در چند ماه اخیر تمام کارمندان حکومتی امریکا را از سفر در راه‌ها و شاهراهای افغانستان منع کند. سفارت امریکا در کابل اغلباً چنین هشدارها را بعد باش در افغانستان می دهد و آنها را از وقوع حملات احتمالی مطلع می سازد، ولی هشدار اخیر در حال داده شده است که قرار بود محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز در حاشیه جلسه ملل متحد روی تغییرات اقلیمی در پاریس با هم ملاقات و گفتگو کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
ترکیه و اتحادیه اروپا به یک توافق روی جلوگیری از ورود مهاجرین دست یافتند که بر اساس آن ترکیه یک بسته کمکی حدود 3 میلیارد دلاری را برای کمک به مهاجرین سوریه اخذ می کند و در بدل از ورود مهاجرین به اروپا جلوگیری خواهد کرد. باز هم زرغون منگل.
ترکیه و اتحادیه اروپا توافق کردند سیل مهاجرین را به اروپا متوقف سازند. بر اساس این توافق ترکیه یک بسته کمکی 3.2 میلیارد دلاری برای کمک به مهاجرین سوریه اخذ می کند و در بدل نظارت سرحداتش را شدت بخشیده و مهاجرین را در داخل ترکیه نگه می دارد. همچنان قرار است اتحادیه اروپا مذاکرات روی شمولیت ترکیه در این اتحادیه را از سر گیرد. دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپا دیروز در یک کنفرانس خبری در حضور احمد داوتوغلو صدر اعظم ترکیه در بروکسل گفت:
بگذارید واضحاً بگویم که ما از کسی انتظار نداریم سرحدات ما را حفاظت کند. این کار اتحادیه اروپا است و باید هم باشد. ولی ما در مسئله سیل مهاجرین به اروپا از طریق ترکیه انتظار یک اقدام بزرگ برای ورود تغییر در بازی را داریم. توافق ما حاوی یک پلان واضح برای احیای دوباره نظم در سرحدات مشترک ما است. ما همچنان کمک های 3 میلیارد یورو به مهاجرین سوریه را از طریق یک مرکز جدید مهاجرین در ترکیه شدت می بخشیم.
تاسک همچنان گفت تلاش ها برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا باید با پیشرفت های به هم را باشد. او افزود توافق کردند که پروسه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیاز به سری شدن دارد.
احمد داوتوغلو صدر اعظم ترکیه گفت عضویت در اتحادیه اروپا یک سرمایه خواهد بود. او افزود در جلسه 4 ساعته مقامات ترکیه و اتحادیه اروپا هیچ اختلاف نظر در این مورد موجود نبود.
After consultations today we agreed to have twice.
بعد از مشوره های امروز ما توافق کردیم جلسات ترکیه و اتحادیه اروپا را سال 2 بار دایر کنیم. ما همچنان روی داشتن یک مکانیزم مؤثر از دیالوگ به سطح اعلای اقتصادی و دیالوگ به سطح اعلا در بخش انرژی توافق کردیم. ما همکاری های استراتژیک خود را وسعت خواهیم داد و پروسه شمولیت ترکیه در اتحادیه اروپا را سرعت خواهیم بخشید.
تشکر زیاد که تا این دم با ما بودین. اکنون میتونین که روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوین. شبتون خوش و خدا نگهدار.